ستړي مسی وخت د غرمې دولس بجې سوې د مشال ریډیو خبرې کړې ده. زه ستاسو کوربا عبدالحی کاکړ. د افغانستان په بدخشان کې د غونډۍ د خورېدو له امله د سلګونو کورونو تر خاورو لاندې کېدل، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د طالبانو پر مذاکراتي کمیټې نیوکی او د نیوکو ته د کمیټې د غړو جواب. په قبایلي سیمو کې د مشرانو د وژنو پر ټولنې د ټولنې پر ورځنیو چارو باندې اثرات او داشان یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو په پیل کې به اسرار علمومند خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. افغان چارواکي وایي دا ویره شته چې د بدخشان ولایت په یو کلی کې د غونډۍ د خوېدو له کبله په سلګونو کسان مړه شوي وي. د وسلوالو طالبانو مذاکراتي کمیټې د پاکستان د کورونو چارو وزیر هغه بیان رد کړی چې وایي دا چې ښکاري د طالبانو مرکچیان د سولې په خبرو سیاست کوي. او د خیبر پختونخوا په ډېر اسمل خان کې د چارواکو په خبره د زهریلا ګیز د اخراج له کبله لس کسان مړه شوي. او زه خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي دا ویره شته چې د بدخشان ولایت په یو کلی کې د غونډۍ د خوېدو له کبله په سلګونو کسان مړه شوي وي. د تیزو بارانونو له کبله د ارګو په ولسوالۍ کې یو خاورینه غونډۍ پرون وخوېده او د ابي باریک کلی ترې لاندې شو. د بدخشان والی شاه ولی ادیب وایي د غونډۍ له خوېدو وروسته تر 2000 ډیر کسان ترې تم شول. بل خو د امریکا ولسمشر په بدخشان کې د مځکې د خوېدو له امله د یو شمېر کسانو پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. باراک اوباما چې پرون یې په واشنگټن کې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره خبرې کولې ویل نوموړی وایي زه غواړم د امریکا د خلکو په استازیتوب وایم چې زموږ ذهن او فکر د افغانستان له خلکو سره دی چې دا مهال له یوې ډېرې بدې غمیزې سره مخامخ دي. موږ په سیلاونو سربیره د ځمکې خوېدو راپورونه وینو. زیات شمېر خلک تریتم دي او د ژغورنې چارې روانې دي. باراک اوباما زیاته کړه پر دې سربېره چې دوی جګړه په افغانستان کې پای ته پر رسېدو ده، خو هیواد یې پر هغو ژمنو ولاړ ده چې له افغانانو سره یې کړي دي. د وسلوالو طالبانو مذاکراتي کمیټې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار هغه بیان رد کړی چې وایي داسې ښکاري د طالبانو مرکچیان د سولې په خبرو سیاست کوي. نن له مشال دو سره په خپلو خبرو کې د یادې کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم ویل
چودري صاحب خو ډېر وایي چې فوج امن په یو پیج باندې هیڅ اختلاف نشته، خو مسئله دا دی چې فوج چې څه غواړي هغه شاید دوی په منلې نه شي. او د مذاکراتو په ذریعه زموږ سیاست نه،
د رسول هغه چې پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري سر علي خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې طالبانو د کمیټې غړي له دوی سره په غونډه کې یو خبره کوي او بهر بیا رسنیو ته بل بیان ورکوي. نثار دا هم ویلي وو چې د جنګي طالب قیدیانو د خوشي کولو پر سر د حکومت او پوځ ترمنځ هیڅ قسم اختلافات نشته. د خبر پختونخوا په ډرس مل خان کې د چارواکو په خبره د زهریلا ګیز د اخراج له کبله لس کسان مړه شوي. د مشال ډو خبریال وایي پیخه له ډرس مل خان له خار څخه لري د پراوا په رمک سیمه کې پرون وروسته له هغې رامنځته شوه کله چې یوې کندې ته ماشومه پرېوته او د هغې د بچ کولو لپاره نورو کسانو دغه کندې ته ورټوپ کړل. په کنده کې د زهریلا ګیز له کبله دغه کسانو سابنده شوه او مړه شول چې پکې یو ماشوم او زنانه هم شامل دي. له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ځایي چارواکو ویلي دي چې یادې کندې ته د چینو له میلونو څخه د کیمیکلو او زهریلا ګیس ګنده اوبه ورځي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو یو بل کیس مخې ته راغلی دی. د ځایي صحت محکمې چارواکو نن مشال دو ته ویلي دي چې په تحصیلي د تخیل کې د 14 میاشتو یو بل ماشوم ګوزڼ وهلی دی. د دوی په وینا په سیمه کې د وسلوالو لخوا د پولیو ضد په کمپین د بندیز له وجې یادې ناروغۍ د وبا شکل خپل کړی او ډېره په تیزۍ سره خورېږي. چارواکي زیاتوي تېره اونۍ هم په شمالي وزیرستان کې د پولیو دوه کیسونه مخې ته راغلي وو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي هیواد به یې خپله ځمکه د بل کوم هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي. د پاکستان سرکاري ډولو مخې نواز شریف پرون په لندن کې له خپل برطانوي همنصب ډیوډ کیمرون سره په خبرو کې ویل په سیمه کې د ثبات او امن لپاره د برطانیې ملاتړ مهم دی. نوموړي زیاته کړه هیواد یې ژمن دی چې ترهګري او سختګرۍ له منځه یوسي. بلخوا ډیوډ کیمرون وویل له پاکستانه د ترهګري ختمولو لړ کې به ټولې ممکنه مرستې کوي. برطانوي وزیر اعظم وویل هیواد به یې له پاکستان سره د اقتصاد او توانایي په ګډون نورو څانګو کې همکاري زیاتوي. د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې تیر ماښام د اسمبلی غړو د صوبې د خراب امنیت او د سړي تختونو په پیښو کې استخباراتي اداره ISI تورنه کړي. د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي او صوبایي وزیر ډاکټر احمد اڅکزي ویل په چمن او کوټه کې د یو شمېر کسانو د تختونې تر شا د ISI لاس و چې د په خبره هم دوی د ناامنۍ د ډېرو پیښو ذمهواره دي. که څه هم د پاکستان استخباراتي ادارې په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو تل یې په تېر وختونو کې دا قسمه تورونه رد کړي دي. تاسو له مشالې ډیو خبرونه اورئ. د یوکرین په جنوبي ښار اډیسا کې د کارګرانو د ټولنې په یوې ودانۍ کې د اور لګېدو په پیښه کې تر دېرشو ډېر کسان وژل شوي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا اور څرنګه لګېدلی دی. د یو شمېر راپورو له مخې له پیټرول بمونو کار اخیستل شوی دی. داسې ښکاري چې کوم کسان په دې ودانۍ کې وو هغوی روسي پلبه وو. د اډیسا ښار په کومه سیمه کې چې د اور لګېدنې دغه پیښه شوې ده، هلته پرون تر غرمې وروسته نښتې روانې وې چې درې کسان پکې وژل شوي وو او تر 500 ډیر جوبل شوي وو. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر وایي په یوکران کې د روس د مداخلې له کبله امریکا او جرمني سره یو نظر لري څو په روس نوي بندیزونه ولګوي. باراک اوباما روسیا تورن کړه چې د یوکران په ختیځ کې له وسلوالو سره پراخې مرستې کوي. پرون په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره په خپلو خبرو کې ولسمشر اوباما وویل چې یو ځای بندیزونه به روسیا په سیاسي او اقتصادي برخو کې نور هم ځان لکړي. د بغداد په شمال کې ځنوجون کې برید 15 پولیسو وجل. عراقي پولیس وایي پرون جبه ځنوجون کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر د دوجیل ښار ته څیرمه د پولیسو له پوستې سره والوزو. په دې پیښه کې شپږ نور کسان جوبل شوي دي. او اخري خبر د کرکټ ټاکل شوی ده چې سبا د ملیشیا په مرکز کولمپور کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له کوربه هیواد سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. د ایشیایي شورا د پریمیر لیګ لوبو په ترڅ کې تر اوسه افغانستان دوه لوبې کړې دي او دواړه یې ګټلې دي. دا اوس د مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د افغانستان په بدخشان کې چارواکي وایي د غونډۍ خویدو له امله شاوخوا 300 کورونه تر خاورو لاندې راغلي. والي دا یو غمجنه پیښه بولي او وای د خلکو د رایسلو کار روان دی.
متاسفانه یک حادثه بسیار دردناک و تاسفبار است. فعلا کار جریان داره که تا اسباب از زیر خاک بیرون بکشند.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي له وسلوالو طالبان سره د خبرو په اړه فوج او حکومت په لاره کې خنډ نه دی. خو د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي بیا له دې سره اتفاق نه کوي.
چودري صاحب خو ډېر وایي چې فوج او موږ په یو پیج باندې هیڅ اختلاف نشته، خو مسئله دا دی چې فوج چې څه غواړي هغه شاید دوی ته منلی نه شي.
د ترګری په روانه لړۍ کې په قبایلی سیمو کې په سلګونو قبایلی مشران وشل سوي دي. د ټولنې او پر جرګه باندې څه اثر پرې سي دي؟
جرګه نن سبا ډېر په زفر روانه ده. ولې اوس چې کوم نن سبا قبایلی جرګې دي په راته هر خړې له پاسې هر خړې وي کې ځکه خبره وکړه به مشر یو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونه د پایل ریپورت. افغان چارواکي او خبری رسنی وایي د بدخشان ولایت په ارګو لسوالی کې د سیلاونو امځکی خویدو لامله په سلګونو کسان تر خټو لاندې سبي او د ژغورنی چارې دوام لري. د بدخشان والی شاه ولی الله ادیب مشال ریډو تول چې یوازې په آب باریک کلی کې شاوخوا 2000 کسان لا درک سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر وایي له افغان چارواکو سره په ګډه کار کوي تر څو مصیبت ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې پر ورځ په واشنگټن کې وویل د امریکا د خلکو په استازیتوب وایي چې د ذهن او فکر د دې غمیزې پر وخت له افغانانو سره دی. د پیښه تفصیل د جنالقا الکوزی په رپورت کې.
د جمعې پر ورځ د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د آب باریک کله د سیلاونو او ځمکې خویدو له امله سخت وځپل شو او د بدخشان د والی په وینا شاوخوا 2000 کسان ممکن تر خاورو لاندې شوي وي. په ځینو راپورونو کې د 400 کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی، خو د ژغورنې چارې روانې دي او د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه نه دی څرګند. د بدخشان د والی وایند احمد نوین فروتن آزاد راډیو سره مرکه کې ویل
متاسفانه یک حادثه بسیار دردناک و تاسفبار است که
په خوشنۍ سره چې یو ډیره غمجنه او دردونکې حادثه ده چې د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ په آبی باریک کلي کې دا پیښه رامنځته شوې او په دغه کلي کې شاوخوا زرو کورنۍ ژوند کاوه. د سیمې د پیوستون د شورا او د طبیعي حوادثو پر ضد د مبارزې د ادارې د ارقامو له مخې 300 کورونه له منځه تللي او که د کور پر سر په اوسط ډول و کسان حساب کړو 2000 کسان تری تم دي. د ژغورنې عمله په سیمه کې کار کوي. په سیمه کې له پاته کسانو سره د کمپلو خیمو او خوراکي موادو مرسته شوې او له خاورو څخه د مړو د را ایستلو کار جریان لري. کله چې له ښاغلي فروتن څخه د ژغورنې د چارو په اړه وپوښتل شول نوموړي په ځواب کې وویل له نږدې کلو څخه د سیمې خلکو له مصیبت ځپلو سره مرستې ته ودانګل او دغه راز له طبیعي حوادثو سره د مبارزې ریاست د نورو ادارو په همغږۍ بولدوزرونه او موټرونه په کار اچولي خټې او خاورې پاکوي. دوی هڅه کوي چې مړي له خټو او خاورو راوباسي. موږ هیله من یو چې له مرکز څخه ډېر ژر مرسته راورسېږي او داسې وسایل وي چې مړي له خاورو راوباسي. یو ستر غر راښویدلی د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو رئیس ښاغلي الحاج عبدالخالق فراهی ازادي راډیو ته وویل چې د مړو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم، خو د جمهور رئیس حامد کرزي په هدایت د جمهور رئیس د دوهم مرستیال او وزیرانو په ګډون یو هیئت نن سیمې ته ځي د ژغورنې او مرستې چارې به له نږدې وڅاري. دی وایي د تلفاتو دقیق شمېر تر اوسه نه دی څرګند، خو موږ نن د جمهور رئیس له دوهم مرستیال سره په ګډه بدخشان ولایت ته د سفر نیت لرو. مرستې مو په پروګرام کې دي چې هلته لاړ شو او له خلکو سره مرستې وکړو. د بدخشان والي شاه ولی ولا ادیب وایي دوی د ژغورنې کافي وسایل نه لري او ماشینونو ته سخت اړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په واشنگټن کې په ګډ خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل د امریکا د خلکو په استازیتوب زموږ ذهن او فکر د افغانستان له خلکو سره ده چې دا مهال له دغې بدې غمیزې سره مخامخ دي. خاغلی اوباما وویل دا چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د یوې سختې لسیزې په جریان کې د هغوی په څنګ کې ودرېدل، د دغه مصیبت پر مهال هم له خپلو افغان دوستانو سره مرستې ته چمتو یو. که څه هم چې زموږ جګړه په دغه هیواد کې د ختمېدو په حال کې ده، د افغانستان او د دغه هیواد د خلکو پر وړاندې زموږ ژمنه دوام لري.
د افغانستان په بدخشان کې د غونډۍ خوېدو له امله شاوخوا 300 کورونه تر خاورې لاندې سوي، پکې د کسانو د مرګ ډیره زیاته ویره ده. په دې اړه د جنرال قال کوزی رپورټ هم اوریدی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ژه ختم سو چې وايي په دې غمیزه کې له افغانانو سره یو ځای دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علی خان ویلي له وسوال طالبان سره خبرې اترې په مثبت لوري روانې دي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي دا تاثر هم رد کړی چې واقعي حکومت یا فوج په خبرو اترو کې خنډ اچوي. د کورنۍ چارو وزیر د طالبانو پر مذاکراتي کمیټې هم نیوکې وکړې. تفصیل له پېښور زبیح الله شفق راکوي.
چودری نثار علی خان د جمعې پر ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل په پاکستان کې د رامنځته شو مسلو یوازینی حل مذاکرات دي، خو له بده مرغه په اوسنیو مذبذبو شرایطو کې د مذاکراتو د پروسې پر مخ وړل ناشونی ښکاري. چودری نثار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د پنجشنبه پر ورځ د پاکستاني وسلوالو طالبانو استازي او د حقانی مدرسې موسس مولانا سمیع الحق یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر پاکستاني حکومت نیوکه وکړه چې ګنې د سولې خبرو اترو ته جدي نه دی او نه غواړي چې په پاکستان کې سوله رامنځته شي. خو د پاکستان د نوی چارو وزیر وای چې د مذاکراتو په بهیر کې ځینو طالب پلو غوندونو او اشخاصو داسې بیان نور کړل چې له پوهې بهارو دی. وای هغه کسان او یا هغه غوندونه چې ځان د سولې د پروسې پلویان او مرستندوی بولي دا غوی له خوانه هم داسې بیانونه او خبرې رامنځته شوې دي چې زه حیران یم چې آیا موږ د سولې پروسه پر مخ وړو او یا له دې خبرو تماشه جوړو. نوموړي همداراز وویل پاکستان ته د صدر اعظم نواز شریف تر راستنېدو وروسته به ورته له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د روان بهیر په اړه تفصیلي راپور وړاندې کړي او د پروسې له مثبت پرمختګه به یې هم خبر کړي. چودري نثار همداراز د طالبانو د کمیټې پر غړو نیوکه وکړه او ویې ویل موږ په مذاکراتو کې جدي یو، خو له بده مرغه د طالبانو د کمیټې له غړو سره په غونډه کې یوه موضوع څېړل کېږي، خو بیا وروسته له رسنیو څخه د هماغه کتنې په اړه بدل او بل ډول راپورونه اورېدل کېږي. د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روان کال په فبروري کې د مذاکراتو لړۍ پیل شوه چې تر دې مهاله روانه ده او دواړه غاړې لا کومې وروستۍ پرېکړې ته نه دي رسېدلي. چودر نثار همداراز وویل چې د وسله والو طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره به په راتلونکي کتنه کې وروستۍ غوښتنې وړاندې کړي او پر ټولو مهمو مسلو به ورسره خبرې وکړي. دا یادونې وړ ده چې پاکستاني وسله والو طالبانو د مذاکراتو د بهیر په پیل کې د مارچ په لومړۍ نیټه له پاکستاني حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړی و چې بیا وروسته یې د اپریل تر لسمې نیټې پورې وغځاوه، خو د همدې میاشتې په شپاړسمه نیټه یې دا اوربند پای ته ورساوه.
دا زبی الله شفق د پاکستان د کورنی چارو وزیر د دې خبرو په جواب کې د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وایي دوی پر مذاکراتو سیاست نه کوي او حکومت په پوڅ خپل خبره نشي منلای، نو ځکه چودري نثار علی خان دا شان خبرې کوي. دا خبره نوموړي د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. هغه چودري نثار ته په د خبرې په جواب کې وویل
چودري صاحب خو ډېر وایي چې فوج امنګ په یو پیج باندې اختلاف نشته، خو مسئله دا دی چې فوج چې څه غواړي هغه شاید دوی ته منلې نه شي، او د اخري د وجه موږ باندې بهرحال هر څه چې دې الزام لګوي سیاسي کار به موږ نور ډېر دغه میدانونه موجود دي، او د مذاکراتو په ذریعه زموږ سیاست نه
تکرار کلم دا خبر چې د فوج او حکومت ترمنځ اختلاف پدې دی چې حکومت خبره نشي پمنای، تاسو سره د دې ثبوت څه دی؟
موږ ثبوتونه نه پیش کوو، ثبوتونه ضرورت هم نشته. دا غو له پرویز مشرف د دور نه شروع شوې دی، او دې چې اوس هغه د فوج مخ اړایي د جنگ نه امن ته، نو پاره کې موږ د دې سره یو. خو حقیقت دا دی چې فوج دا خبره منلو ده چې تیارو ډیر مشکل به او ډیر په مهنت به او ډیر کوششونو اساس به دا کار کوم.
خو سوال دا دی چې یعنی د مذاکراتو په دورانو کې تاسو له کومې خبرې داسې تاثر واخیستلې چې تاسو اسي حکومت باندې حکومت په فوج دا خبرې نشي منلای؟
فوج په ظاهر خو دا خبره کوي چې موږ هم امن غواړو، مذاکراتو ته یو موقع ورکو، خو فوج بیا داسې کارونه د فوج روان دي چې د هغې په وجه رکاوټونه جوړ شي. یعنی زه خو بیا ورز کوم چې د طالبانو د طرفه هم مشکلات وي، خو د فوج د طرف هم مشکلات جوړ شي، د هغې په وجه د مذاکراتو عمل په ځای ودري.
هغه کوم مشکلات دي چې هغه د فوج لخوا جوړ شوي دي، او هغه کوم مشکلات دي چې د طالبانو لخوا جوړ شوي دي؟
لکه طالبانو خپل مل جګړې وي، او هغه غټ مشکل وو، او هغه اوس نوای چې موږ هغه جګړې بندې کړې دي، د فوج د طرفه پرویز مشرف یو مشکل وو. په هغه باندې بیا د وزیرانو او د فوج د چیف آف آرمی سټاف په منځ کې بیانات په اخباراتو کې راغلل، او دا دویم مشکل وو. نو حکومت وایي چې موږ دا مشکل اوس حل کړی دی.
قاضي پروفیسر صاحب، تاسو وایئ چې فوج او طالبان د مخامخ خبرې وکړي، نو چې کومه کمیټې د حکومت لخوا جوړه شوې ده هغو خو په کورمه کې مخامخ خبرې کړې وې، په هغه کې خو د پاکستان د فوج نماینده هم موجود و، نو هغه کافي نه دی؟
نه، د فوج نماینده نه و، هغه د آی ایس آی نماینده و، او هغه هم د کرنل رینک سړی و. منګه خدا وای چې یعنی حقیقت دار فوج مخکې هم معاهده کړی دي، او معاهده سپاتې دي او سماتې شوې دي د حافظ ګلبادر صاحب سره او د مولا نذیر صاحب د ګروپ سره. اوس هم معاهده په میرامشاه په واڼه کې په عمل کې ده. نو دا که فوج د هغې سره خبرې اترې کولی شي، نو د طالبانو د شورا سره یې ولې نه شي کولی؟ او فوج صرف نن نه، د لسو دولسو کالو نه اصل فریق دی، او د فوج او طالبانو په خپل میث کې چې براه راست مذاکرات وشي دا به ډیر ګټور وي ان شاء الله، ملک به امن راځي.
خو پروفیسر صاحب، چودري نثار چې کومه خبره کړې ده چې هغه وایي چې اوس خو دوی تاسو ته ویلي دي تاسو تاریخ ورکي په کوم ورځ باندې، نو راتلونکي خبرې اترې کله کېدلای شي د طالبانو او تاسو، یعنی د طالبانو حکومت ترمنځ مخامخ یا تاسو د دوی د کمیټې ترمنځ؟
دا خبره د چودري صاحب درسته ده، بالکل دې سره مې اتفاق دی. په درویشتم اپریل باندې دواړو کمیټو په میټینګ کې موږ ته دا کار حواله شوی، او موږ رابطې هم کړې دي، او موږ ته طالبانو بیا بیا وینا کړې چې موږ ته لږ صبر وکړي، موږ مشورې کوو او بیا تاسو ته وخت وایو. هغه وخت ټاکلو کې موږ کامیاب شوي نه یو، اوس هم موږ په دې کوشش کې لګیا یو چې موږ دې ته دا کار برابر کړو، انتظام وشي د دې چې د طالبانو شورا سره د دواړو کمیټو ملاقات وشي، او کوشش دې چې زر تر زره وشي.
دا د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم. د په ډیر اسماعیل خان کې لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، نه کسان وژل شوی دي او هغه وجه دا چې هلته د ګیس کم زهرلی ګیسو دا غلوجی د دې تفصیل څه دی راځي چې د اسلام ډیر اسمر خان د سیلاب مسعود په ریپورت کې وره
د ستر اسپتال ډیر اسمر خان چارواکي او د سیمې اوسیدونکو ویایي چې دا پېښه د جمعې په ورځ ټیټ مازیګر د ډیر اسمر خان د سوهیل طرف ته د 45 کیلومتر په فاصله د تحصیل پروا په کلی پلوانګ شې هغه وخت مخې ته راغله چې کلا د دغې کلی شل 25 کاسون د غنمو د لاونه د ورسته کلی ته واپس را روان وو دوی د چشمه شوګر زمیل نه د زهرجنو اوبو په نالې جوړ د لارګو په پول پورې کېدل چې په دا منځ په دوی کښې شامل یوې پېغلې جلکۍ د زهرجنو اوبو نه خاتون کې ګیس بوی ونه زغمه او نالې ته ور پرېوتله د جلکۍ را ایستلو په غرض د هغې پلار مور او بیا په لاپسې نور کسانو نالې ته ور ټوپ کړل چې په کومو کښې شپږ کسانو په هغه ځای او درې نورو د ډیر اسماعیل خان په ستر اسپتال کښې ساه ورکړله د ډیر اسماعیل خان په اسپتال کښې په کاټ پرو یو تن عبدالرشید چې اوس د بیوشۍ نه په خود راغلی دی د پېښې په براکشې مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده
هلته تقریبا 9-10 کسان ماړی بیا می مغز خپل کار نه کوي زیړه باد سوی شپاړس کسان بیوشي زه بیوشي بیا هسپتال دا راوړی ده اوس لږ شی و
هسپتال کښې موجود یو ډاکټر ملک اختر ویایي
پرون کوم هلته ډی خان کې تحصیل پر واقع کومه واقع شوې ده او ډېر افسوسناک واقع شوې ده
یاد دی چې د سیمې پولیس د دغه پېښې سمدستی تحقیقات لګیا کړي او د چشمه شوګر مل د څلور لوړ رتبه چارواکو په خلاف مقدمه درج کولو سره یې دا څلور واړه چارواکي گرفتار کړي دي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د پولیو څاڅکو ورکولو پر مهم بندیز لګولی په پاکستان کې د پولیو وایرس د اخته کېدونکو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم پولیو یا ګزان وهلی دی له دې سره یوازې سږ کال په شمالي وزیرستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر 30 ته ورسېدلی تفصیل عمر دراز وزیر راکوي
د شمالي وزیرستان صحت محکمې چارواکي وایي شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل د تاخیل کې د سوارلس میاشتې یو بل ماشوم پولیو یا ګوزن ناروغۍ وهلی دی چارواکي وایي د نوړاندې هم تېره اونۍ شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي کې دوه ماشومان پولیو رنځ ښکار شوي ول او یو بل دریم کیس په جنوبي وزیرستان کې شوی و د شمالي وزیرستان صحت محکمې چارواکو په وینا سیمه کې د 2012 کال نه ځایي وسلوالو لخوا په پولیو ساسکو بندیز له وجې هیڅ یو کمپین یا مهم نه دی شوی چې ماشومانو ته د یادې ناروغۍ پر خلاف کترې ورکړي دوی وایي دې له وجې شمالي وزیرستان کې د پولیو ناروغۍ وایرس په لویه کچه خور شوی دی چارواکي وایي شمالي وزیرستان کې 1,60,000 د 15 کالونو نه کم ماشومان د پولیو ساسکو مهم څخه محروم دي خو د دوی په وینا اوس دوی په میرانشاه او میرعلي هسپتالونو کې پولیو کترې په زیات شمیر کې کېښودلې چې خلک کولی شي په خپله ماشومان د غلطه بوزي او یا هم پولیو ناروغۍ پر خلاف واکسین کورونو ته یوسي د صحت محکمې چارواکي وایي خلک باید د خپلو ماشومانو د مستقبل په اړه سوچ وکړي ځکه چې سیمه کې اوس هر یو د 15 کالونو نه کم ماشوم د پولیو رنځ نه په خطره کې دی او د وسلوالو بندیز له وجې سیمه کې ټیمونه نشي ګرځېدلې د یادونې ده چې روان 2014 کال کې ملک کې 1,60,000 د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي چې د صحت محکمې چارواکو په وینا تر 30 پورې ماشومان یې یوازې په شمالي وزیرستان کې وهلي دي او دغلته د جون 2012 کال 14 نېټې نه د وسلوالو لخوا ماشومانو ته په پولیو ساسکو ورکولو بندیز دی چې لا هم دغه بندیز دوام لري عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال خبریالان خبری ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
لکه چې د ترګری پرځ جګړه پیل شوې، په قبایلي سیمو کې د زرګونو ولسي وګړو په ګډون په لسګونو قبایلي مشران او ملکان هم وژل شوي دي. د مشرانو د قبایلي ټولنې په ورځنیو چارو کې ډېر اساسي رول وي، نو پوښتنه دا ده چې په دومره لوی شمېر کې د مشرانو وژنو د ټولنې په ورځنیو چارو او په جرګه نظام څه اغېز کړی دی. همدا پوښتنه مو د جنوبي وزیرستان د مسعودو شمنخیلو له مشر سردار جمال الدین چې په خپل هم مشر ورور سردار امان الدین یې وژل شوی کړی ده. دغه جواب
جرګه نن سبا بالکل په زفر روانه ده. ولې چې جرګه کې به مخکې مشران چې کېناستل، نو یو مشر به خبره وکړه، د ټول قوم به پې امین کول. اوس چې کوم نن سبا قبایلي جرګې دي، په هغه کې هر سړی له پاسې هر سړی وایي چې زه چې خبره وکړه به زه مشر یم.
خو اوس حکومت به هم تاسو ته، یعنې د قبایلي مشرانو ته، ډېر اهمیت ورکوي، تاسو هم خپله سردار یې. نو اوس یعنې د طالبانو ځینې علاقې د طالبانو په قبضه کې دي، ځینې د فوج په قبضه کې دي، ځینې د حکومت په قبضه کې دي. د دوی ستاسو خبرې ته یا غوږ نیسي، یا تاسو ته اهمیت درکوي، یا د قبایلي مشرانو ته اهمیت ورکوي؟
نه، حکومت خو موږ ته هغه په دانه به کوي چې نوم کوره باندې کوي چې قبایلي د مشران دي، خو هغه وخت کوي چې کله د دې ضرورت وي. کله د قبایلو ضرورت شي، په وخت قبایلو ته هیڅوک خبره نه شي کولای. یعنې تاسو خپل سوچ وکړئ چې دا د مذاکرات چې کم شروع کړل، دا اوس حکومتي سطح باندې دغه چې پکار دغه وخت په داسې د قبایل په شناخت وای، ولې چې زیات تباهي چې شوې ده، زیات نقصان رسېدلی دی، چې ډېر په تکلیف شوي دي هغه قبایل دي. نو که په دې جرګې سره د قبایل په شناخت او د قبایل مشران په شوای، نو هغې به ډېر غټ، ډېر او ډېر ښه اثر به و.
چې ستاسو کوم دغه ملکان یا قبایلي مشران دي ستاسو له دې مشکل سره مخامخ یي، هغه کله یو ځای سره جرګه شوي دي، سره کښېنستې دي، په دې موضوع خبرې کړې دي، د حل لارې لټولې ده، چې موږ څنګه بیرته خپل حیثیت، خپل قوت، خپل طاقت، یا خپل دا وطني کم د جرګې یو ادارتي شکل دی، دا بیرته به حلولای شو؟
کار خو دغه وخت موږ د بجاور نه تر وزیرستانه پورې د ټول مشر په یو ځای سره ناست، خپل سوچ سره کړو چې راځه په موږ باندې څه روان دي، د سره باندې شروع شوي دي. خو افسوس خبره ده چې موږ قبایل د روغ سپورې دې سمه یو برابر شوي چې موږ سره کښېنو په دا خبره باندې سوچ سره پرې وکړو.
اخري پوښتنه ده جمال الدین صاحب، د قبایلي مشرانو قاتلان معلوم دي؟ آیا معلوم که نه دي، یا که معلوم هم دي، قصدن دا قاتلان دومره زورور دي چې له ویرې ځخه قبایلي مشران یا د کلي قبیلې خلک نوم نشي اخیستلای؟
نه نه، دا خبره خو پدې نه شته ده. نن سبا تاسو پته ده چې په ټول پاکستان کې چې کومه روانه ده هغه نامعلوم دي. نو نامعلوم تر اوسه پورې د پاکستان ډېرې غټې غټې ایجنسۍ نه دي معلوم کړي. نو قبایل خو ډېر کمزوری خلک ده، دې ته به څه پته ولګېږي؟ په توره شپه کښې سړی راشي، ورفکې تړلی وي، سړی بند وي، نو دا پته خو نه لګېږي چې کوم ورور یې، تربور مې، پردی یې، خپل یې، چې څوک یې، خو سړی دی ور شي، مړ شي، ختم شي، ورک شي، هېڅ پته نه لګي. نه پښتنه کېدای شي، ولې چې علاقه خو شته دی نه، علاقه چې خپل وو خو خپله به پته سره ولګېده. یو طرف نه تنې تقریبا 15 کاله، 10 کاله، کله خو به پته ولګېده. اوس د کومه چې روانه ده په دې کې، زه خو ما خو خپل اندازه دغه ده چې دا کم کښې روونکي دي، دې ته دا پته نه لګېږي چې دا سړی مې ولې مړ کړو. خو چې دا کم مړ شو، هغه ته هم دا پته نه شته چې د ما ګناه څه وو، زه په څه باندې مړ شوی یم. نو بالکل داسې توره شپه ده چې هېڅ پته نه لګي، او ډېره مشکله خبره ده چې نه یې پته ولګي دې خبرې. که چې دغه پته سره ولګوو، نو قبایل به بېخي تباه او برباد شي. ولې چې قبایلو تاسو ته پته ده چې خپله بدله کله هم نه پرېږدي. نو په دې بدلې پسې که چېرې سره شروع شو، نو په قبایل کښې به داسې خانه جنګي، داسې خونریزي، داسې تباهي به جوړه شي چې قبایل به بالکل څوک په سره پاتې نه شو. په ارام سره ژوند به هم ټول درد به درد شي، سره تباه برباد به کړو.
په جنوبي وزیرستان کې د قبایلي مشرانو وژل کېدل په ټولنه باندې څه اثرات او هلته څه حالات دي؟ دا و د جنوبي وزیرستان د مسعودو شمنخیلو سردار سردار جمال الدین چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او که نه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیرې د خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري 12 بجې سوي دي. اسرار علي مومند به د خبرونو لنډي وړاندې کړي.
چارواکي وایي دا ویر شته چې د بدخشان ولایت په یو کلی کې د غونډې د خېدو له کبله په سلګونو کسان مړ شوي وي. د تیزو بارانو له کبله د ارګو په ولسوالۍ کې یو خاورینه غونډۍ پرونوخه ده او د ابي باریک کلی ترې لاندې شو. د بدخشان والی شوالی ادیب وایي د غونډۍ له خېدو وروسته تر 2000 ډېر کسان ترې تم شوي دي. بلخ د امریکا ولسمشر د افغانستان په بدخشان کې د مځکې د خېدو له امله د یو شمېر کسانو پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د وسلوالو طالبانو مذاکراتي کمیټې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار هغه بیان رد کړی چې وای دا چې ښکاری د طالبانو مرکچان د سولې په خبرو سیاست کوي. دا خبرې نن لمشال دو سره په خپل خبرو کې د یادې کمیټې غړي پروفیسور ابراهیم وکړي. د روسل هغه چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خپل خبرو کې ویل چې طالبانو د کمیټې غړي له دوی سره په غونډه کې یو خبره کوي او بهر بیا رسنیو ته بل بیان ورکوي. د خبر پختونخوا په ډیر اسمل خان کې د چارواکو په خبره د زهريله ګیس د اخراج لکبل نه کسان مړ شوی دي. د مشال ډو خبريال وای په خل ډیر اسمل خان خار څخه لري د فراوا په رمک سیمه کې پرون رسل هغه رمسته شو کله چې وي کندې ته مشوم پری وته د هغه د بچکول لپاره نور کسانو دغه کندې ته ورټوب کړل. په کند کې د زهريله ګیس لکبل دغه کسانو سابند شو او مړ شول. په شمالي وزیرستان کې د پولیو بل کیس مخې ته راغلی دی. د ځای سیاحت محکمې چارواکو نن مشال لوتویلی چې په تاثیر د تخیل کې د 14 میاشتو یو بل ماشوم ګوزان وهلې دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دی هیواد به خپل ځمکه د بل کوم هیواد پر ضد استعمال دوته پرې نږدي. او د یوکرین په جنوبي ښار اډیسا کې د کارګرانو د ټولنې په یو ودانۍ کې د اور لګیدو په پیښه کې تر دېرش ډیر کسان وژل شوي دي.
دا اسرار علي مومند چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړې او اوس هم د پاکستان ورځپاڼو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن مشرق ورځپاڼه خپلې اداریه کې لیکي پېښور کې د جماعت اسلامي فاټا د سوري لاندې قبایلي امن جرګه کې غوښتنه وکړې شو چې جنگ بندي دي وغځولې شي او پوز حکومت او طالبان دي د امن لار کې خندان ختم کړي. اداریه زیاتوي چې په دې موقع ویلې شو چې اصل ډلې پوز او طالبان دي، نو باید چې دواړه یو بل سره کېني او د امن په ځای کولو لپاره سنجیده کوششونه وکړي. د ادارې په وینا چې د مذاکراتو لړکې سومره سنجیدگی په میډیا خودل شي او سیاسي ډلې سومره سنجیدگی خای دومره د مذاکراتو کوونکو ترمنځ نشتا. اوس چې د مذاکراتو یو بل پړاو پیل شوی دی، نو په کار ده چې دوانو خواو مذاکراتي عمل کې سنجیدگی کار کړی، ځکه چې دا وخت حالات ډیر کړکېچن شوی دی. دریا اخیری کې لیکي چې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې په میډیا د بیانونو په ځای عملی اقدامات وکړي شي او چې کوم ځای کې هم خندان ترازی هغه طالبان او حکومت په ګډه سره ختم کړي، نو هل به ممکن شي چې دا مذاکراتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي. بل طرف ته جنگ ورسپانه خپل ادریه کې وایي چې امریکا په خپل یو تازه رپورت کې د پاکستان نه ګیله کړې ده چې دوی د ترهګرۍ ختمون لپاره کوټلي اقدامات نه دي کړي. او اوس هم د القاعده او افغان طالبانو پاکستان کې پټنځای نه دي او د فاټا او بلوچستان مدرسې په افغانستان او هندوستان د حملو سبب دي. دریو وړاندې لیکي چې د امریکا دا ګیله بے ځایه ده، ځکه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان 13-12 کالو کې تر ټولو زیاته قرباني ورکړې ده او د 5000 پوځیانو په ګډون یې د 500000 نه زیات خلک وجلې شوې دي. دریا اخیری کې وایي باید چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار او قرباني له نظره ونويستې شي او دا هم یو حقیقت دی چې په جغرافیایي لحاظ پاکستان ډېر په اهم ځای دی او د د مرستې او ملاتړ نه بغیر د دې جنگ گٹل گراندی.
دسی میں حالات او دنڑے مطبوعات
د امریکا فارن پالیسی مجلې د چین او پاکستان ترمنځ د شهر ریشم نومي لوی لارې په اړه لیکنه کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې دا سړک په دواړو سرونو کې د ترګري له ګواښونو سره مخامخ دی. بل پلو ټایم نومي بلې امریکایي مجلې بیا په افغانستان کې د کوکنارو د مخ په زیاتېدو پیداوار په اړه لیکنه کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د پنج شنبې په ورځ د چین په لویدیز ولایت سینګیان کې په داسې وخت کې چاودنې او د چاړې برید یو تن وواژی او اتیا نور ټپیان کړل چې د دې هیواد ولسمشر ژین یینګ پینګ دې سیمې ته ورغلی و. مجله لیکي دې پیښو د چین د هغه پلان په اړه پوښتنې راپورته کړي دي چې له خپلې دې صوبې څخه تر پاکستانه د شهر ریشم په نامه لوی لار جوړول غواړي. مجله زیاتوي چې اوس مهال خو د دې سړک دواړه سرونه د اسلامي سخدریزو لخوا له ګواښونو سره مخامخ دي او تر څو چې دې سخدریزو ته ماتې نه وي ورکړل سوې تر هغه وخته به دا پروژه د ځنډ ښکار وي. فارن پالیسی لیکي آسیا د نړۍ هغه برخه ده چې په ډیره چټکۍ سره پرمختګ کوي او د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اداره هڅه کوي چې د نړۍ په دې برخه کې خپل سفارتي اقتصادي او پوځي شتون زیاتولو ته پام وکړي. چین هم هڅه کوي چې خپل توجه لویدیز ته راوړي او همدا وجه ده چې له قزاقستان، ازبکستان او پاکستان غوندې هیوادونو سره د سړکونو، اورګاډو پټلیو او د انرژۍ پر پایپ لاینونو په عربونو ډالر لګوي. مجله د کارپوهانو له خولې لیکي چې امریکا له تیرو څلور لسیزو راهیسې په دې لګیا ده چې د اسلام آباد او واشنگټن ګټې له یو بل سره وتړي. د فارن پالیسی په لیکنه د دې اړیکو ساتل او د چین لخوا سعودي عرب څخه د تیلو پر اخیستلو باور به د چین پر بهرنی تګلاره اغیز وکړي. بل پلو ټایم نومي بلې امریکایي مجلې بیا په یو مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د کوکنارو صنعت په بیساري توګه زیات شوی دی. د مجلې په لیکنه د کوکنارو د پرمخ زیاتېدونکو پیداوار به وسلوالو طالبانو ته ګټه رسیږي او افغان حکومت ته به مشکلات جوړوي. مجله لیکي د نړۍ نوي فیصد اپیوم په افغانستان کې پیدا کیږي چیرې چې په 2013 کال کې پر 50,000 اکړه مځکه د اپیوم فصل کرل شوی و کوم چې د 2012 کال په پرتله 6% زیات و. مجله پر مخ لیکي چې وسلوال طالبان د اپیمو له پیداوار څخه د کال 100,000,000 ډالر ترلاسه کوي او بیا په همدې پیسو د حکومت ضد جګړه کوي. د مقالې په لیکنه تر څو چې په افغانستان کې د نشئی موادو لارې پیدا کیدونکو پیسې په آزاد توګه استعمالیږي تر هغه وخت به په دې هیواد کې د امریکا او د هوی د ملګرو ټولې لاسترولنې په خطر کې وي. د مجلې په لیکنه دا ځکه چې د اپیمو پیداوار نه یوازې د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خلک په نشئی موادو اخته سي بلکې د دې پیداوار له کبله د هیواد اقتصاد اغیزمنېږي او درغلې لا وده کوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د اروپای اتحادیه د پرختیا کمشنر سټیفن فیولی وای دغه اتحادیه د یوکران پر روانه شخړه کې ځکه مرسته کړي چې د شوروي اتحاد د دوران په اړه د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په تیرو بیانونو یې سر نه خلاصوي. د شاغلی فیولی د سرکندونو په اړه به د مشال ریډیو د خبر څنګه ریپورت له جنه قال کوسی وورو.
د اروپای اتحادیه د پراختیا کمشنر خاغلی سټیفان فویلی ازادي راډیو سره مرکه کې ویل موږ د جمهور رئیس پوتین هغو پیغامونو ته چې ویلې په شلمې پیړۍ کې د شوروي اتحاد ړنګېدل یو ستر مصیبت و جدي پام نه وکړی. موږ په کومه برخه کې ناکامه شوي یو؟ ممکن په هغه ځای کې چې څو کاله وړاندې مو د همدغه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هغه پیغامونه جدي ونه ګڼل چې ویلې په شلمې پیړۍ کې د شوروي اتحاد ړنګېدل یو ستر مصیبت و. زموږ نیمایي شمېر کسانو هغه مهال خندل او زموږ نیمایي کسان نه پوهېدل چې د پوتین مقصد څه دی. په بخارس کې په 2013 کال کې د ناتو روسي په غونډه کې زله جمهور رئیس پوتین سره په یو خونه کې ناستوم چې وی ویل اوکراین یو مصنوعي هیواد دی. بیا هم وایم چې نیمایي کسان وخندل او نیمایي نور حاضر کسان ونه پوهېدل. اوس موږ پوهېږو او نور نه خاندو. په تیرو څو میاشتو کې ولیدل شول چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال کړه او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوي بلتون غوښتونکي اوکراینیان په وسلو سنبال کړل. په شخړو کې زیات شمېر کسان وژل شوي دي. د مې په دوهمه د جمعې په ورځ په ختیځ ښار سلویانس کې په تازه شخړو کې لږ تر لږه 3 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې 2 تنه اوکراینی پیلوټان دي چې هلیکوپټر الوتکې د بلتون غوښتونکو لخوا راوغورځول شوه. د اروپای اتحاد کمشنر چې د چک جمهوریت تبع ده او هیواد پر روانې ونی کې په اروپای اتحاد کې د غړیتوب لسمه کریزه ولمنځله وای چې بروکسل ونو شو کړای روسیا قانې کړی چې له اروپا سره اړیکې د دواړو اړخونو په ګټه دي. د اروپای اتحاد د پراختیا کمشنر د غراز اندېښنه څرګنده کړه چې ماسکو د بوداپست د 1904 نوي کال د تفاهم لیک په ګډون چې د اوکراین د ځمکني تمامیت ډاډ ورکوي د جنوا د تیرې میاشتې له تړون څخه چې په اوکراین کې د شخړو د مخنیوي غوښتنه کوي سرغړونه کړې ده. خاغلی فویل زیاته کړه له دوهم نړیوال جنگ راهیسې د اروپا لپاره تر ټولو خواشینونکې خبره دا ده چې د هلسنګي د 1905 کال تړون په څیر نړیوال تړونونه چې د هیوادونو د ځمکني تمامیت او نه مداخلې ملاتړ کوي له دې وروسته هیڅ اهمیت نه لري. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل امریکا او جرمني د اوکراین پر وړاندې د روسیې د عمل په مقابل کې په مسکو باندې سختو بندیزونو لګولو ته ژمن دي. د ویل په دې بندیزونو کې په ډیپلوماټیک او اقتصادي ډګرونو کې د روسیې ګوښه کول هم شامل دي. د امریکا جمهور رئیس غرض ویل جرمني او امریکا د ناتو د غړو هیوادونو د ساتنې او دفاع په اړه د دې سازمان 15مې مادې ته متعهد دي. جمهور رئیس اوباما ویل د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکي په وسلو ښه سنبال دي او له روسیې نه په مستقیم ډول مرستې ترلاسه کوي.
جانا قالکوزی رپورټ ترته وړاندې کوي. په عراق کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته یو شمېر کردانو ته د اندېښنه پیدا شوې چې د ولسمشري چوکۍ به چاته ورکول کېږي. ولې د ولسمشري چوکۍ ترلاسه کول د عراقي کردانو لپاره اهمیت لري؟ فرشته جلازی په دې اړه رپورټ لري.
په عراق کې د صدام حسین د رژیم تر سقوط وروسته د سیاسي ثبات د ټینګېدو لپاره د جمهوری ریاست چوکۍ کردانو، صدارت شیعه عربانو او د پارلمان ریاست سنی عربانو ته ورکړل شو. د ازادي راډیو عراقي خبريال هاشم مندي وایي که څه هم د قدرت داسې ویش په قانون کې نه دی لیکل شوی خو په تیرو یوولسو کلونو کې قدرت د یو سیاسي توازن د رامنځته کولو لپاره په همدې حساب په دغو دریو ډلو ویشل شوی و.
Decision to divide the power in Iraq between the three main entities, Arab, Shia, and Arab Sunni and Kurds became after the change.
Mandiwai da prakriti pa Iraq ki qudrat da droyo umdadalo Shia Arabano, Sunni Arabano aw Kurdano turmanz wo wechelsi pa 2003 miladi kal ki waswa. څو سوله ټینګ شي دا څرګندېږي چې همدا دود به دوام وکړي. د کابل لبنان کې چې وسول هلته هم ولسمشر مسیحی دی، صدر اعظم سنی عرب او د پارلمان رئیس شیعه عرب دی. دا پریکړه ځکه شوې چې د دیکتاتوري مخنیوي وسی او سوله ټینګ شي. د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی په خټه کورت دی خو دا چې تر انتخابات وروسته نوی حکومت به بیا هم د جمهور رئیس سمبولیک مقام کردانو ته ورکړي نه ده څرګنده. دا مسله د بغداد او د عراق د کوردمیشتو سیمو ترمنځ موجود اختلافات لا زیاتولې شي. د عراق اوسنۍ کورد جمهور رئیس جلال طالبانی په کوردانو کې زیات پلویان لري او له 2008 میلادي کال راهیسې د دې هیواد د ولسمشر په چوکۍ کار کوي. جلال طالبانی په عراق کې د بیلابیلو مذهبي ډلو ترمنځ د سولې لپاره کار او د مختلفو توکمونو ترمنځ منځګړیتوب کړی دی خو د ولسمشر طالبانی دوهمه او وروستۍ دوره د پای ته رسیدو په حال کې ده. طالبانی تقریبا یو نیم کال مخکې د مغزي سکتې له امله شوک لیدلې او لا هم په جرمني کې بستر دی. سره له دې چې د عراق جمهوري ریاست یو سمبولیک مقام دی خو د کردانو لپاره د دې چوکۍ ساتل اهمیت لري. یو شمېر خلک باور لري چې د جمهوري ریاست لپاره د یو کورد ټاکل کېدل د بغداد او د خود مختار کورد میشتو سیمو ترمنځ ارتباط ټینګولای شي. دوی وایي چې د جمهوري ریاست چوکۍ د کردانو لپاره چې پخوانیو مرکزی حکومتونو تل ځپلې دي سمبولیک اهمیت لري. زرهاو کردان د عراق د پخواني مستبد ولسمشر صدام حسین د رژیم پر مهال ووجل سول چې په حلبجه کې د کیمیاوي غاز حمله یو بیلګه ده. د عراقي کورد ژورنالیست هاشم مندی په باور د جمهوری ریاست چوکۍ د دې لپاره اقلیت کوردان ته ورکړ سوی چې توکمیز تبعیض له منځه ولاړ شي.
I think only for that just to say that the Kurds are not second level of
مندیوای سما په باور د ځکه اهمیت لري چې و ویل سي چې کوردان دوهمه درجه خلک نه دي. پخوانی رژیمونه له کوردانو سره د دوهمه درجه وګړو په توګه چلند کاوه. په پخوانی رژیمونو کې اول عربان بیا کوردان او ورسته ترکمنانو. کوردان غواړي چې دا تصویر لمنځه یوسي او وایي چې موږ عراقیان ټول یو برابر ټولنیز حقونه لرو او باید د همدې اصل پر بنا یو بل تدرناوي وکړو. د جمهور رئیس جلال طالبانی زوی او دولتي چارواکي قباد طالبانی وایي چې د جمهوری ریاست لپاره د یو کورد ټاکل کېدل دا نظر پیوړی کوي چې عراق د ټولو خلکو کور دی. عقوبات طالبانی د فرانسې خبری آژانس ویلی د جمهوری ریاست مقام ډیر مهم دی. دا مقام کردان غواړي او د کوردستان د وطنپالو ګوند یې د ترلاسه کولو غوښتنه لري. په کوردستان کې د پېشمرګه په نوم د ملیشا امنیتي ځواکونو یو غړي آرام عبدالکریم ویلي کلونه کلونه جمهوری ریاست داربانو او پر موږ ظلمونه کېدل، اوس موږ دا چوکۍ غواړو او دا زموږ لپاره هر شی دی. د عراق په اسماعیلیه سیمه کې یو ژورنالیست او څېړونکی اسوس هاردی فرانس پرس ته وایي د جمهوری ریاست لپاره د یو کورد انتخاب کوردانو ته له عراق سره د پیوند احساس ورکوي. د ازادي راډیو د عراقي خبریال هاشم مندی په باور کوردان د جمهوری ریاست لپاره زیات کاندیدان لري، خو شایي تر ټولو پیژندل سوی کاندید د جمهور رئیس جلال طالبانی اوسنی مرستیال وي.
په عراق کې کوردان د ولسمشرۍ انتخاباتو کې کاندید ته ولې اهمیت ورکوي او د دوی اندېښنې څه دي؟ په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ درته وړاندې کوي. یو امریکایي جیمز اوجاما چې په ترګری محکوم شوی دی د پنځشنبې په ورځ د نیویارک محکمې ته په نو جزئیاتو کې د القاعده شبکې دننه د هرې ورځې ژوند په هکله ویلي دي چې څرنګه د اسامه بن لادن مرستیال ایمانوئل زباهري د ده د زکام درملنه په زنو او شاتو وکړه. جزئیات له ملالی بشیر اورو.
فرانس پریس اجانس وایي 48 کلن جیمز اوجاما د برتانوي نفرت اچونکي ابو حمزه په اړه محکمې ته ویلي دي چې په کال 2000 کې دی د یخ لوجې ډیر سخت ناجوړه سو. هغه وخت دی په کابل کې و چې پر نیویارک او واشنگتن د 11 سپتمبر حمله وسوه. مصری ډاکټر ایمن الزواهری چې ویل کیږي د القاعده شبکې د جوړولو له اصلي تراهانو څخه دی، هغه وخت د دې شبکې مشر سو چې اسامه بن لادن درې کاله مخکې د امریکایي پوځیانو لخوا ووژل سو. اوجاما د 2000 او 2001 کال ترمنځ د ابو حمزه لپاره په برتانیا کې چلیدونکې و پاڼه چې د شریعت ملاتړي په نامه و چلوله. په 2000 کال کې اوجاما له برتانیا څخه افغانستان ته ولاړی. ابو حمزه یو بل تن چې د فیروز عباسی په نامه و ورسره کړی و او دوی د نجونو یو مکتب ته په زرګونو ډالر وروړی و. خو اوجاما ویلی چې د طالبانو د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر څخه افغانستان ته د تیرېدلو د اجازه له اخیستلو وروسته عباسی په پاکستان کې پریښوي او یوازې افغانستان ته ولاړی. اوجاما محکمې ته دا هم ویلی دي چې کوم وخت چې ابو حمزه خبر سو چې د عباسی په پاکستان کې پریښی دي او یوازې افغانستان ته تللی دي، هغه ډیر خوابدی سو. ابو حمزه د تویلی و چې دای باید بیرته پاکستان ته ولاړ سي، خو دا خبره ونه منله. د پخوست کې د نجونو یو مکتب ته 2500 پوند یوړل او 1500 پوند یې په درې کسانو کې وویشل چې پکښ کې هغه بارود جوړونکې هم وو چې یو وخت یې د ابو حمزه خدمت کړی وو. دغه بارود جوړونکې هغه وخت د ابو حمزه خدمت کړی وو چې د کلونو مخکې په افغانستان کې په یو چاودنه کې خپل دواړه لاسونه بایللی وو. او جامع محکمې ته ویلي دي چې د بده طالبانو پر کمپیوټرونو د هغوی د کارونې لپاره ځینې سافټویرونه هم لګول. او جامع وایي کوم وخت چې د سپتمبر د 11 نیټې پېښه وسوه دی په پاکستان کې وو او وینس وای کړه چې افغانستان ته خوندي ولاړ سي. د فرانس پریس اجانس وایي او جامع محکمې ته دا هم ویلي دي چې د القاعده د شبکې وې پاڼه د سپتمبر 11 وروسته بند کړای سو او دی له ابو حمزه سره خوابدی سو، ولې چې د ده په وینا هغه نور د هیڅ چا پروا نه درلوده او یوازې د ځان په غم کې وو. ابو حمزه د بې ګناهۍ ادعا کړې ده او که ګناه ثابت سي دی به ټول ژوند په امریکا کې په زندان کې تیروي.
ملالی بشیروا چې تاسو ته د رپورت جزئیات ورکول. د نیویارک ټایمز خبریالی کارلوټا ګال په دورستوي کې په خپل چاپ شوی کتاب کې لیکلي چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه ISI معلومات ترلودل. خو د نیو امریکا فاونډیشن د نړیوال امنیت پروګرام مشر او د فارن پالیسی مجلې د سویلي آسیا مدیر پیټر برګن بیا وایي چې هغه په دې قانع شوی چې په پاکستان کې د اسامه په اړه حکومت پوځي استخباراتي ادارې خبرې نه وي. دوار خبریالانو په دې اړه له یو بل سره بحث کړی دی چې مهم ټکی احمد شاه زمي درته وروي.
فارن پالیسی مجله لیکي د نیویارک ټایمز رسپانې خبریالی کارلوټا ګال په داورستوي کې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د شتون په اړه کتاب لیکلی چې نوم یې دی غلط دشمن، له 2001 کال څخه تر 2014 کال پورې امریکا په افغانستان کې. نوموړي په دې کتاب کې لیکلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننت جنرال احمد شجاع پاشا د پاکستان په بټاباد شهر کې د اسامه بن لادن په موجودګۍ خبرو او ISI د القاعده د مشر لپاره یو ځانګړې څانګه ګمارلې و. بل لور ته بیا د امریکا د څېړنیز ادارې نیو امریکا فاونډیشن د نړیوال امنیت د پروګرام مشر او د فارم پالیسی مجلې د سوهیلی آسیا مدیر پیټر برګین په دې نظر دی چې هغه په دې قانع شوی چې په پاکستان کې د اسامه په اړه د حکومت پوځ یا استخباراتي ادارو لخوا د معلوماتو لرلو شواهد نشته. برګن هم په پاکستان کې د اسامه د وژلو په اړه کتاب لیکلی وو. دغه دواړو خبریالانو د نیو امریکا فاونډیشن په دفتر کې په دې اړه له یو بل سره بحث وکړي. د فارم پالیسی مجلې په لیکنه کې راغلی چې پیټر برګن له کارلوټا ګال څخه پوښتنه وکړه چې هغه په دې اړه شکمن دی چې د هغه پاکستانی چارواکو نوم یې ولې په کتاب کې نه دی لیکلی چې هغه ته دا معلومات ورکړي دي چې د ISI مشر په اسامه بن لادن خبرو. ګال په جواب کې وایي چې د معلومات ورکوونکي چارواکي د ژوند خوندي ساتلو په خاطر نسی کولای چې د هغه نوم افشا کړي. نوموړي زیاتوي چې د دغه چارواکي پورې د رسیدو لپاره له هغې سره یو پاکستاني خبریال مرسته وکړه او نسی کولای چې د هغه نوم هم واخلي ځکه د هغه ژوند په خطر کې کېدلای سي. اوار د مخله یو شمیر خبریالان د ISI لخوا وژل شوی دي. پیټر برګن وروسته یو پوښتنه راپورته کوي چې کله پر جنرال پرویز مشرف اسلوال برید وسو نو هغه وخت د ISI مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو او دوی په دې وتوانېدل چې د القاعده یو مهم غړی ابو فراج الليبي د دې برید د ذمہوار په توګه ونیسي. حال دا چې هغه له اسامه سره په تماس کې وو. نو کچیري ISI په اسامه خبر وو نو بیا یې ولي هغه هم د الليبي په څیر ننوي. کارلوټا ګال په جواب کې وایي چې تر جدي پلټونو وروسته دوی الليبي ونیوي او مشرف په خپل کتاب کې هم لیکلي دي چې د الليبي د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو په بټاباد کې پر یو کور چپه ووهل. نو ISI کولای شي چې نور کورونه هم وپلټي ځکه چې دا ډېره تیزه اداره ده او دای په وس پوره و چې اسامه بن لادن ونیسي. په دې باس کې پیټر برګن او کارلوټا ګال پر یو شمېر نورو تړل موضوعات هم له یو بل سره د خیالاتو ادلون بدلون کړی دي.
د کارلوټا ګال او پیټر برګن ترمنس بحث په دې اړه چاپ شوی رپورت ترته مخچا اعظم وړاندې کړی. د قبایلی سیمو د ملیریا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې دوی په خبر ایجنسی کې د ملیریا او لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار پیل کړی دی او د سیمې په ځینو برخو کې د ماشومانو ضد د ماش د وبخښې د ماشو ضد سپری کوي او ډېر زر به ورته نورې اسانتیاوې هم ورکړل سي. خو بیا د سیمې خلک وایي چې شمېر کلو کې لا هم دغه سپری نه دي سوي. فرحات شینواری رپورت لري.
په فاټا سیکټریټ کې د ملیریا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې دوی د خیبر جنسۍ د باډي او جمرود په ځنې برخو کې د ملیریا او لشمینیا د ماشو په ضد سپری پیل کړی دا او چې کوم خلک ترې متاثر شوي دي هغو ته مو د دغو ناروغیو ستنې هم ورلېګلې دي. په دې حکله د فاټا ملیریا کنټرول پروګرام یو چارواکی جمیل مشال ریډیو ته وایي
بالکل بالکل شروع د دې پرې موږ کنفرم دي چې باډي کې خو بالکل په ختمېدو باندې بم شروع هم ده. نو دا خو اوس لښمی دې کله مچر کوم چې پرای د غوړت شنو کنټرول بشي نو یو واحد هلي هم ده سپرې د دې نو هڅ په دغه دې 40% کار کوریج بدر کوي دا 50% پرې بعد تقریبا کیږي نو رخه په هغه کې مو انجکشن ګلوکونټاین اور لګیلې دي باډي ته او هغه ملندې کوتل هسپتال ته لګیلې دي.
د خیبر سیمې د زیړې کلی اوسیدونکو امین الحق دای بیا وای چې د دوی په سیمه کې د لشمینیا ناروغي ډیره زیاته شوې ده او اوس هم په یو شمېر کلیو کې دغه سپری نه ده شوې. نو حکومت لپاره کار دی چې د خیبر ټولو کلیو ته دغه سانتیاوی ورسوي.
اوس وخت کې خو میاسي ډیر زیات شوی ډیر وخت نه یو کال وشو چې د لشمینیا بیماری ده او دغه واجې نه په هر کور کې دوا او درې ماشومان چې متاثر شوی دي. خو په دا درې څلور کال کې نه سپری لیدلې نه مچردانې لیدلې. وسلمان د علاقہ دو لری پراتا علاقہ دو پیرا علاقہ دو د منګولی خیل کوم علاقہ دو پدا کې نس پرې کیږي نه چاستنی ورکړي او نه چې کنه مچرو دانې تقسیمېږي. نو په کار دی چې حکومت دغه پر اقدامات وکړي چې د ماشومان دغه بیماری نه بچ پاتې شي.
د فاټا ملیریا کنټرول پروګرام چارواکو زیاته کړه چې د خیبر په کوم کلیو کې دغه سپری نه وي شوی نو د هغو کلیو خلک دی د خیبر جنسي ایجنسی سرجن سره تماس ونیسي. یاد دی وی چې د تیرې سمو دی رئیس په خیبر جنسۍ کې د ماشو د زیاتوالي لوجې په سلګونه کسانو ته د ملیریا او لشمینیا ناروغي لګیدلې دي. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر جنسۍ.
او فرهاد شنواری یو بل رپورت هم لري. هغه دا چې د خیبر قبایلی سیمې خلک دا شکایت کوي چې د دوی د بجلی د تیرو څو ورځو راهیسې په مکمله توګه بنده ده سوې ده او د بجلی د بندش له امله ټیوبویلونه هم بند سوي دي چې ځای خلک یې د اوبو نشتوالو سره هم مخامخ کړي دي. دوی چې وایي چارواکي د دوی بجلی بحال کړي چې د اوبو په ګډون یې ټولې ستونزې هوارې سي. راځي فرهاد شنواری ته یو ځل بیا غوښتو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې دلته د تیرو څلورو ورځو راهیسې بجلی په مکمله توګه بنده کړای شوې ده او د بجلی د نشتوالي له امله د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او په سیمه کې ترې د ټیوبویلونو د بندېدو له وجې د اوبو کیلت هم پیدا شوی دی. په دې هکله د خیبر ولی خیلو کلي یو تن ګوهر پریدی مشال ریډیو ته وایي
یار څلورمه ورځ چې اوس خو بیخي نشته، خو مخکې نه هم د ګنټه او دوی به وخت هر وخت دغه سنوا اوس ډیر خرابه شوې ده. څو ورځې وشوې ټویلونه ویلیار دي، میاشي ډیر زیات دي، خلک ټول بیماران دي، ماشومان خوب نشته دی، ډیر په تکلیف کې دار سړی خو سولر وس نشته دی، بجلی خو هم نشته چې موږ ته بجلی څه نه څه بندوبست وکړي چې د اوبو مثلا برابرې د شپې یوه ګنټه ماشومان خوب کې په 24 ګنټې کې یوه ګنټه بجلی نه نو څه به خوب وکړي، موږ ډیر په تکلیف کې پراته یو.
او د خیبر سلطان خیلو سیمې اوسیدونکو عطاولا پردي هم دغه شکایت وکړ او وی ویل
د اوبو ټول نغړ تکلیف دی، اوبو تکلیف د اوندغه بجلی نه جوړ دی، دلته کوی دی ټویلونه دی پونده بجلی چلیږي او مونږ ته یو ګنټه بجلی نه را پریږدي. بس مونږ د گورنر نه خاص د گورنر نه دا مطالبه کو چې ته مونږ لپاره دا غور مو غواړه بجلی خاص که په قبایل لګرام وکړه.
په خیبر سیمه کې د بجلی د نشټوالي په حق له مشکله د یاد سیمه د بجلی مرکزی ګریډ سټیشن انچارج تاج اکبر سره خبرې وشوې، نو دوی ویل چې په وسط وخت کې چې په ملک کې د بجلی شارټفال زیات شوی دی نو مونږ ته د پیښور ریجنل کنټرول سنټر نه بندوي او مونږ ته په دې ورځو کې یوازې د دوه فیډرو چلولو امر راکړی شوی دی، خو مونږ هڅه کوو چې د خیبر ټولو سیمو ته د ګینټو په حساب څنڅه بجلی ورکړو. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
او د دې خبرونه رواني غړي ورستای رپورت درته وړاندې کوو. هغه د پاکستان په ساحلي شار کراچي کې د رخصتي په ورځو کې یو شمیر پښتانه خپلې کلتوري میلې کوي. په دغو پښتنو کې یو شمیر خلک اتړونه هم کوي. د مشال خبریال ظفر کرمی د دغو اتڼ کوونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لښلې دی.
د خالی یا اتوار ورځوي یا د رخصتۍ کومه بل ورځ د کراچۍ په کلیفټن کې د سمندر په غاړه یو شمیر ځوانان ډول او سورنا ته اتڼ کوي. د اتڼ کوونکو سیل ته نه یوازې پښتانه ولاړ وي، بلکې سندیان، اردو ژبي، بلوچ او د نورو ژبو ځوانان او پیغلې هم ولاړې وي چې ځینې یې په حیرانۍ سره اتڼ کوونکو زلمو ته ګوري او ځینې د اتڼ څخه د څو شیبو لپاره خوند اخلي، په موبایل ټلیفونونو د هغې ویډیو او عکسونه جوړوي او بیا په خپله مخه ځي. اتڼ کوونکو ته د ډول وهلو لپاره د شینخالی په نوم ډول وهونکې ولاړ وي. شینخالی وایي هغه له کوټې څخه کراچۍ ته یوازې او یوازې د ډول وهلو لپاره راغوښتل کیږي.
نو کراچۍ کې دنیا دنیا ګرځد، بالکل په دغه اعتبار په ورځ باندې دوی به خامخا راوځي، دوی به خپل محفلونه ته دوی به خپلې خوشحالیانې کوي. سمندر په غاړه باندې سمندر ډېر زبردست علاقه ده، زبردست خوندور ځای دی. یاره درې څلور قسم اتڼې دی، تقریبا پنځه قسم اتڼې دی. نو کنداره اتڼ هم راځي، د وجرې هم راځي، خراسانه هم راځي، د ګلستان والا دم راځي، ګرد سر مکس دی.
ماخام شي د لمر سترګا د سمندر د څپو څخه پناشي، خواتن کوونکی په تړن ستړي نشي او د شپې تر نا وخته دغه لړۍ دوام لري. عبدالرب دورانه د کراچۍ په منوړه کې هوټل لري، خو نوموړی هر شنبه او یک شنبه د تړن لپاره همدې ځای ته راځي.
کراچۍ او داسې ښار دی چې ما په خپل کلی یا په خپل علاقه کې داسې هغه د پښتنو چې کم یو کلچر دی، پراخ کلچر چې کابل کې دی، کندهار کې دی، یا پکتیا کې دی، یا بنو کې دی، یا وزیرستان راضی اور
یوازې ځوانان نه دي، 50 کلن او د دینه د زیات عمر پښتانه هم اتڼونه کوي. د همدې عمر یو تن حاجی ملنګ چې د ترانسپورت کاروبار کوي دا تنکونکو په لومړی سر کې لیدل کیږي. اتنکون کی وای د سمندر پغاړه کې په دې اتنکونکو کې د پښتنو د یوې قبیلې نه بلکې د پښتنو د ډېرې قبیلو خلک خپل خپل اتنونه کوي. د دې لوجه کوي وی خواته پښتانه د نورو قبیلو له اتنونو سره آشنا کیږي، نو لبلې خوا غیر پښتانه خلک هم دا کلتور خوخوي او د قدر پسترګه ورته ګوري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.